نامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ دوستانو د ازادي رادیو دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی دی او د سولې فرصتونه زیات دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوودزی د سولې د علي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل، او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوي پرون دا خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې او رسنیو سره هم شریک کړی دی. ښاغلي داوودزی بېګا شپه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمله نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
ښاغلي داوودزی د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې په پاکستان او ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه د غراس د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس په توګه دنده ترسره کړې او په دې وروستیو کې سیاسي ګوند جوړ کړی او د سولې پر ارتباط هم ځینې غونډې جوړې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړیو سره وکتل. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرکې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوی لارښود د هغو ډیرو سلام مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو کاري کمیټه د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره ټاکلې ده. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونو د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیایي ادارې له مرستیال، د آسیا پراختیایي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 270 کیلومتره اوږده ده او 15,000 هکتاره مځکه خړوبولی شي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به نږدې 6,000 کورنۍ له برېښنا برخمن شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې دا غوښتنه رد کړه چې وایي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقرې ته وسپاري. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادبا نه مستردو. دا نو جالبه ده، یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي، د نیولو حکم ورکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د وژلو تورن خلک دي ترکیې ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبریالو چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل او د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووژل شو. او ملګری ملتونه وایي په سوریه کې لسګونو زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په خبره داسې مرستې د مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریې ته وړي او په اړمنو کسانو یې ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري چارواکو ویلي چې څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې په 300 لاریو کې بار دي په څلورو اونیو کې 6.5 لک سوریایانو ته رسیږي. او د ارمنستان په پرونیو لمخله مخکې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څه د پاسه 70% کې رای خپلې کړې دي او خپلو سیالو ډلو ته په دې پارلماني انتخاباتو کې په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری په اړه وویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلی دی. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفافه وبلله او خبریالانو ته ویل چې د ارمنستان خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي د سولې فرصتونه زیات دي او په سیمه کې وضعیت مخ په بدلېدو ده.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه ږدل د قانون خلاف عمل بولي.
کدام فیصده کمیسیون شکایت کړه؟ هیڅ صبغه قانوني نداره.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اعتراف په اړه هم اوري چې وایي په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوودزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی او دې ته اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. خغلی داوودزی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي په اړه په سیمه کې دی او له مختلفو اړخونو سره ویني. سفیر استانکزی په دې اړه راپور لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالي شورا به د اوسني حالت سره سم عیاره کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بیګاش په ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوی تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژيګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
ښاغلی داوودزی وویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږد سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري، دلته کارونه ښه روان دي. انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسېدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوي جوړ شوي مرکشي پلاوي هم د یک شنبې په شپه په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي، چېرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړی. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکې اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې روانې هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وایي د سلمي خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالات بدل شوي او اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. دا ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالنشان د نوی رئیس او د سیمه ییز اجماع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. خاغلی داوزی بیگاش په ازادي رادیو سره مرکه وکړه، ویل چې د سولې یو نوې تګلارې جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې خاغلی داوزی د کورنۍ چارو وزیر و، خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له خاغلی داوزی سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه ارزوي. دا مرکه زموږ همکار سفی الله سانیزي کړې ده.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم دې نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
تاسو په اول کې د ستراتیژي خبره وکړله، داسې طرح ځان سره لرئ چې څه څه به په ستراتیژي کې واوسي؟ ستاسو په نظر چې مهمه دی او مفید به تمام شي د سولې د پروسې لپاره؟
هغه به د یو اجماع په صورت کې جوړو. اول به یو اجماع جوړو، یو ښه ټیم به جوړو، هغوی به موجوده ستراتیژیګانې مطالعه کړي، نوې ستراتیژي به جوړي چې مشخصا څو مرحلې به ولري، چې د مذاکراتو نه به شروع کیږي، بیا د سولې په پایدارولو په استحکام باندې به ختمي.
د افغانستان سیاستوال، ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بل اخره ولې په یو طرح نشي تبدیلېدلې؟
ان شاء الله چې آینده کې به یو طرحې د ټولو سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخورو، سیاسینو د سولې په اکله طرح لري، نظر لري، ته نه هیله کو چې خپل طرح د سولې عالی شورا ته وسپاري چې څو موږ منسجم کو او یو واحد طرح ته نه جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وي، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوي، څه فکر کوي؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولای شي څنګه چې غواړئ کار وکړي؟
سولې اولویت دی. سولې په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سولې د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسېدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دادي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لیسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوست چې دا نوې دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي. د امکان په صورت باندې، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده. هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی هم باید هغه غوښتنې هم واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت د ملت په نمایندګۍ ور اخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمه وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزی، اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته. کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې د دارالانشا نوې رئیس محمد عمر داوزی او چې وايي په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو دی، د زلمی خلیلزاد هڅې هم مثبت نتیجه ورکوي او دی به د سولې لپاره د شورا جوړښت بدل کړي، د نوي حالات سره به عیار کړي او د دې په خبره امیدواري او هیله ده چې د افغانستان د ولسمشرې تر انتخاباتو مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو او مشر د انتخاباتي شکایتونو کمیشن لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه کېښودل د قانون خلاف عمل وباله. دوی ویل که د انتخاباتي شکایتونو کمیشن مصلحت له قانون نه پورته ګڼي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن رئیس او غړي باید محاکمه شي. دوی دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن بیا وایي چې د انتخاباتو کمیشن ورسره ژمنه کړې چې دوی ته به د پروسې په اړه نور اسناد هم سپاری. د موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګه وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصدې کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه درلوده.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپله محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي لوبده، فشار راوستل دي او بهرني لاسونه پکې خېل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوې خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناڅاپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتي او د سار له پلوه د انتخاباتو پاره د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رای باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلې یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي، دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب وبای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي روحاني ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط.
موږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي موږ ته باید وسپارل شي. یعنی لیست موجود و او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسي جرګې د بشري حقونو د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او که نه خلق به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سالی محمد سالی د نړۍ ورسپانې او خپرونې لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ولسي وي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت د وسلولو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورسپانې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله لاوړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هېواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هېواد بدل او تروریستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره سوې چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. ښاغلي خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوه سي چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورسپانې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورسپانې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 6000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویب سایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبری راخستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والی ویلي د ویاړ ځای چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 1900 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلي دی چې له تیرو 3 کلونو د والی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیارغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې ښیي په بامیان کې د 2008 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس اعتراف کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل تضمین نه کوي چې په کمیسیون کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناصر بنسټونو دغه اعتراف نوښت شوی او د کمیسیون مسؤلان په دغه کار سره نشي کولای ځان ته براءت ورکړي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې انتخاباتي ناظرو بنسټونو په پرلهپسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی.
اداره فاسد هست
ولی اداری فساد ده خو رشوت نه اخلی. له بدمرغه همدا زمونږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبونه وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې دی د فساد مخنیوی وکړم. په انتخاباتي کمیسیونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي. له هغې جمله یو هم قانون دی،
اساسي قانون.
دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی آریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسیون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلی آریایی ویلي وو چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل. نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلې دي. خو د کمیسیون برطرفه شوي غړیو په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صاحب رئیس ظاهر اکبری چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسیون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون ناوخته اعتراف کړی.
اوس زموږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده. دا په دې معنا نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو په دې اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی د دغه پروسې په دغه ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي، دوی هغه اعتراف د برات
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانون یو ډول پلی سي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس دې د رئیس او کمیشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق سي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصبول روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رید خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې سعودي عربستان د ترکیې د غوښتنه رد کړه چې ویلیو هغه کسان دی، هغه سعودي چارواکي دی انقرې ته وسپارل شي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. په دې اړه د خبرونې په دوهمه برخه کې په جزئیاتو سره اوریدلی شئ. دغه راز اوس له عصمت ساروان یو مطلب اورو چې وایي میلیونونه کاله پخوا د یو شمېر حیواناتو هډوکي لرغونپوهانو موندلي دي او ځینې ډبرینې وسلې هم پیدا کړي.
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغون پوهان وایي چې دا کشف په دې اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بې له دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه. خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوزی وایي چې په سیمه کې حالات مخ په بدلیدو دي او هیله ده چې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. افغان ولسمشر بیا پرون شپه په ارګ کې د افغان حکومت د سولې له مرکزي پلاوي سره خبرې کړې دي او د افغانستان د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرښې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړی دی. د افغانستان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې د غوښتنه رد کړه چې ویلي و جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقرې ته وسپارل شي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې سلګونه زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې رسول پیل کړي دي. او د ارمنستان په پرونیو له وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. تاسی زمون غغل ازادي راډيو او ری سعودي عربستان وي د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ترکیه ته نسپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له سعودي عربستان څو واري وغوښتل چې د خاشقجي په وژنې تورن کسان دي ورته وسپاري. جمال خاشقجي په استنبول کې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه دی او پخواني سعودي خبریا د یوشم سعودي چارواکو لخوا ووچل شو. نړیوالو په سخت عکس العملونو خودل او په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه ولګول. سیفی الله ستانگزی په دې اړه راپور لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروس پاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل ادبا نه مستردو وو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادبا نه مسترد وو. زه باور یم چې د ترکیې اساسي قانون د ترکیې ادبا او استرداد منع کړي. دا نو جالبه ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي په خوانی خبري چې پورستیو کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګری دننه وژل شو. د ترکیې یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود القحطاني د نیولو امر ورکړ. حسيري او قحطاني ورسره له هغه لدان دوه خوشول شي. ریاض ومنله جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګری دننه وژل شوی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر اول ترکی چارواکی لمک سره لکه څنګه چې مخ فکر کاوه همکاري نه ده کړې. هغه ویل انقری هغه معلومات ریاست ورکړي چې په خوا رسنوي ته وتلی وو. ترکیه وایي د سعودي عربستان د ایجنټانو یو 15 کسیز ډله د جمال خاشقجي د وژنې لپاره استانبول ته لیږل شوی و. هغه وژنه چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په باور امر یې د سعودي لوړپوړو حکومتي کړی ورکړي. ښاغلی اردوغان تیر اونۍ لاتین امریکا ته په سفر کې له سعودي وغوښتل چې تورن کسان ترکیه ته وسپاري. ریاض یو وشتنه د خاشقجي د وژنې په تور بندیان کړي او لډلې د سعودي څارنوالۍ هغه 15 کسانو ته چې د خاشقجي د وژنې امر یې ورکړی او عملي کړی د اعدام سزا غوښتي. د خاشقجي د وژنې په قضیه کې ډیرو خلکو ولیعهد محمد بن سلمان ګرم بللی، خو ریاض دغه مسله په کلکه رد کړې. د خاشقجي وژنې په نړیواله صحنه کې د ریاض حیثیت زیانمن کړی او د امریکا، فرانسې او کاناډا په شمول لویدیځو هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه لګولي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د ازادي په نامه یوې مېرمن تلیفون کړی چې د میزان په 28مه د انتخاباتو د کمیسیون په سپارښتنه په دغه کمیسیون کې کار کړی خو د خپل کار حقوق تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم آزاده ده.
له کومه ځایه مو ټلیفون کړی؟
د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې د انتخاباتو په ورځ کې مې وظیفه اجرا کړې ده او کار کړې ده خو تنخواه مې پرداخت نشته.
ستاسو حقوق په کوم کاندید پاتې دي او که د انتخاباتو په کمیسیون؟
دا د کمیسیون ارتباط لري کمیسیون پرداخت نه کړی ده.
تاسو د کمیسیون لخوا ټاکل شوی وای؟
بالکل د کمیسیون لخوا.
څومره پیسې د په کمیسیون پاتې دي؟
نه پوهېږم څلور زره ده لږ دانه نه پوهېږم دقیق ماته نه وایي.
یوازې ته او کستا غوندې نور کسان هم شته چې وظیفه یې اجرا کړې او حقوق یې پاتې دي؟
ډېر کسان دي. ټول کسان چې په دې ورځ کار کړی دي معاش نه دی اخیستی.
د کاپیسا په ولایت کې مو د انتخاباتو کمیسیون ته مراجعه کړې؟
زنګ وهلی یم وایي چې نن اجرا کېږي بل ورځ اجرا کېږي.
تاسو کمیسیون سره کوم قرارداد لرلو او که څنګه؟
قرارداد و بله کمیسیون سره.
ښه، اوس نو پیسو ته ضرورت لري؟
دا پیسې ته ډېره اړتیا لرم. ما اقتصادي ستونزې لرم ډېر له همدې کبله په دې ورځ کې اشتراک کړی وه په انتخابات کې.
ښه، کمیسیون درته شفاهي ویلي وو چې دلته کار وکړې او که کومه فورمه م ورسره لاسلیک کړې وه؟
قرارداد کړی وی دا شفاهي نه وه. قرارداد کړی وی زمونږ تذکره اخیستې وی عکسونه اخیستې وی.
د کمیسیون چارواکي څه وایي؟
زنګ وهلی ده څو ځله زنګ وهلی چې ولې زموږ ماشونه اجرا نه کېږي. وایي چې په دې هفته کې اجرا کېږي او په بل هفته کېږي. همداسې ماته وعدې وه.
اوس څه غواړې؟
زما غوښتنه خو همدا ده چې ماشونه مو ورکړي چې په دې ماشونو کې
په آینده کې خو د جمهوری ریاست انتخابات هم را روان دي. د هغې په اړه خو تاسو ته څه نه دي ویل چې بیا هم راشي او کار وکړي؟
نه نه، ماته کوم وعده نه وه شوې.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان له مرستیال ښاغلي ذبیح الله سعادت سره شریکه کړه. جناب سعادت، د پروان ولایت نه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د انتخاباتو په پروسه کې دی استخدام شوی و لیکن کار یې کړی دی او اوس هغه حقوق دوته نه ورکول کېږي. په دې سره کې ستاسو نظر غواړو.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې او یا هم له هغې نه وروسته ساسیګي د هغه امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډیری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسو پوهیږئ چې هغه هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري ان شاء الله ډیر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړی و هغه به ډیر زر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکل خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخ سره.
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول،
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې هماغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیازی ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پرې روان دی،
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پرې روان دی، د ډېری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډېر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره زر چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه د دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډېر زیات تشکر.
سلامت
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا له ولایته د آزاده په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د کاپیسا ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د یو قرارداد سره سم کار کړی خو مزد یې تر اوسه هم پاتې دی، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیان مرستیال ښاغلي ذبیح الله سادات وویل چې په ډیرو لږو ورځو کې به دې ډول ټولو موقتي کارکوونکو ته حقوق ورسیږي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی ترنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه ومني، هله د چي جوړ روغ اوسي. لکه د هر ولایت خ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، ډیر د خوشحالي پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونی لالارې مندلسوې دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو بیا به نور دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي راډیو او کارکونکو ته زغه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زموږ کوم دوست چې ورکو محمد نبی د پنجوایي د ولسوالي هغه پیدا سو د ازادي د راډیو د کارکونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. دا جمعه مزاهر وتکم د سرپل ولایت وسیدم کې در ازادي رډو د طریقه څخه یو اعلان شوی و چې والک د کرزي صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کا شوی دي او ته پیدا کړی دي. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېری د والک معلومات یې صحیح دغه اعلانات رډو تلویزیون ته ورکړي او زما دغه لمبر دی ما ته زنګ وي. زموږ یو هلک د کرزي د اول کال باندې نظر کسوی دی، تازهګل نومېږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر کسوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي دغه مسی په دغه لمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست. په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا بیا هم خبروم، هله چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړی وو دغه نوم فرق لري، خو نورې نشانې هغه دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره در سره یادښت کړئ کیدای شي چې هم دا تاسو عزیز وي.
السلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم. په هغه وخت کې کډوبار و، نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان
ټول ورځ چې زه غواړم چې خپل کور دې تاکم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دار شنه زنګ ووي چې زه ټلیفون شمیره به ورته وایم زما ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زه محسن يم د پاره د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر پاریکه کیم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نه دی راکسته ویلي. هر ور د ده په هکله معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې ولاد احمد عیسا. او ماته یې په دغه شمېره باندې زنګ و 0 0 2 2 2 2 3. السلام علیکم، د مشره دوی په ځیله. اولم سلام علیکم، زه خان احمد جرجل زاله څخه خبره کوم. انصار و ناز کی ما یو ورو ورو کړه احمد تنامه ارڅو کې پاره مات مات لري په دغه شمېره کې ماته زنګ وای چې پر هغه ته تینځوس یو نیوی دریاسته ود شپته مله به زل جاو تکرار چې پر هغه ته تینځوس یو نیوی دریاسته ود شپته و سلام په مخه.
بله السلام علیکم، زه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم. د کچې مشر رامنه خبرې، زه عبدالکریم د فراد ویلای د بالا بلوک ټولسالي د ګرانی د کلیسا سره په لای کې مور ور ازما یو ورو دی په نامه د جلیل. تقریبا 13 کال عمر دی او شپږ میاشتې کیږي چې نه درک سوي دی. هر مسلمان ورو چې په باب باندې معلومات لري ډیر هیله لرم. ورو ورو د ازما ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي 14 لک افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه می پیلی احترامات می تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او د قدروال کارکوونکو ته خپل نظر سره ډالې کوم. بیا هم ساحل سینایم د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي. د حامین په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دنج دی دوست اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمارې باندې تماس ونیسئ. چې پروا څلور پنځوس دو دېرش اته نوي یو د ټلیفون شماره یو ځلې بیا تکرارم. صفر څلور اویا پنځوس دو دېرش نه سوه یو اتیا نخ پر خپل جهیزات در لاسه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حضرت پرا ولات پرا رود ورسوالی سستاس سره په تماس کیم. موږ یو قوم چې عبد الله بابو نیږي د یو کال رئیس ورک دی د وریا دی او کار چا ته معلومات په دغه نمبر دی ماته زنګ وي. صفر و صفر و پروتینزوف یویش اویا شماره یې ځل بیا تکراروم. سپر و سپر و درو پنځوس یویش اویا که هر چا ته معلومات دي په دغه نمبر دي موږ ته زنګ ووی. د یو کال رئیس یې ورک دی د شپېتو کالو پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د عبدالقیم لپاره د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرامین د کلي استاد سره په لرنګ یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورو چې په بغض باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راووهي. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم، صفر اوه صفر صفر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي، صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
بلے السلام علیکم، زاد مانا نیر د ماکم بنا کا دیو ابو شمال لکال مسیم سلکریشن قومي وسکن ته ما یو دی جنا په نام دي تقریبا دو د ځل خپل کیږي نه درا کړی مینه د ژوند نه د مار مار ماز مسته چې هر مسلمان ورو ده په سامان ما ته دی د سر از ما زغ د غو بکر دی چې ما دا وسنه تر زما پیغام نشه کې ما د ټلیفون شمیره د 0 و 0 8 15 3 و ورنن 8 15.
الو السلام علیکم، زمر علی د هلمند د لشکرګاه څخه تماس کوم. له تاسو سره زما پلار محمد جعفر نیمیز تقریبا د 15 کال کیږي له کوره دی درک دي هر څوک دې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دي ماته زنګ وي 0 اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهه. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهه. د ازادي راډیو ته سلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه دا محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. موږ یو دا کار زو دی په نامه د علاوجن دی د جماجه کار زوی دی د اوټول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې دا درکه شوی دی د خپله کوره ته هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یا دماغ خو زه پیری ورکوو صفر اویا پوسته نه اتیا اته سوه دوه اتیا سره یو ځل بیا صفر اویا پوسته نه اتیا اته سوه دوه اتیا د ژلکارس ولس کال عمر لري ټول وخت لګیا کوم.
زه باوجین د کندهار ولایت د دامار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دی خازوی دی چې په ژمی نیزي دا ورکسوی دی که چېرې زما غږ اوري په دغه شماره کې زنګ راته وویل 0 اووه زره لس دوه نیم سوه. دغه شمېره ده چې هر چېرې غږ اوري دغه شماره کې زنګ وویل. السلام.
الو، زه حیات الله د هلمند د ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور دی د حمد الله په نامه دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانه دا دی چې په سترګې کې بور تک دی او پر صفه برخو باندې یو نشانه ده او بل یې پر تاله باندې پر صف شه پر تاله باندې هم یو نشانه ده. د مولجان اخوانزوی د فکر الخانه کلمسی د هلمند ولایت نه دالی د سینې دی. نیم کال کېږي چې ورک دی چې هر څوک زما زغ اوري په دغه شماره کې زما سره تماس نیسي. پر اوسه وه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا شماره یو ځل بیا درته وایم 0 اووه سوه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا. هر ورور کولی شي که په داخل کې که په خارج کې ما ته په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. السلام علیکم، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه
احمد جان ولدي عزت جان د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسېدونکی د وزیر دفاعي دوه کاله کېږي چې ما درکه دی او که هر چا ته پته وي نو په دې نمبر دې شمېره وي 0 اووه سوه اته اتیا اته یو شپېته نهه څلوېښت 0 اووه سوه 0 اته اتیا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلوېښت.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی د سمت میږي د میوان ولسوالۍ نن بیا لسمه ده یا دولسمه ده تللی دي که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم وي یا ورسره وي که په افغانستان کې که په پاکستان کې په دغه لمبه دې موږ ته زنګ ووهي 0 اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نهه نوي. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبه دې زنګ ووهي 0 اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نهه نوي. وسلام، ډېر ښه اجرا.
سلامونه نیکی دی کرواز من تاس تاس دن کو ده قدر ور کار کوم د تر پخفل نو بسر علی کوم سایل سینما د من ولایت مرکز لشکرګانه د تلیفون پر لیکم زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمه الله صالح د حاجمر سینما وسیلم کې دی تقریبا د یو کې چې زما سره درک دی نه د مرکو نه د جن درک لرو ته څوک زما ځخ اوري او یا هم ته د نږدې دوستان اوري یا د زما ځخ فل اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د تلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ د تلیفون شماره ده 0 4 3 3 5 5 د تلیفون شماره یو ځل بیا تکرارون 0 4 3 3 5 5 او خپل شیرینی یې ښه سمه شیرینی دې درلاسه کړي چې د پر سر باندې موږ هاته جایزه ورته وکړو.
السلام علیکم اسلام دین نگرا صاحب خبر کوم یو څنګه سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسی ورکشه دی شنی سرګی لري لن قدی د نگرا او د سرو د ولسای د رینګ روټ ته نه در کشه یو کچا ته په اړه معلومات ته دې شماره دی واړی کولې سي سی پر نه هاویا چلیش دونوی درس دو پنځوس. السلام علیکم.
الو السلام علیکم نوم عبدالستار ما د ورکلی نوم امیر خان مشور په ممشا دا وکاله کیږي د کندهار ولایت په نیمې نهایې څنګه در کسوې ده هر څوک په اړه معلومات لري ما سره د پزاغ شمېره مسولې سپر اویا ته تلویش شپېته نه سو درې تلویش لکه غوڼي جایزه ورکول کیږي هر څوک په اړه معلومات لري په شمېره ته ما سره
السلام علیکم احمد رسول نه زبل ولله ته مې اړیکې نیول ده مزیو دوسته ده محمد سلام په نامه ده د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجی ده ولسوالی زادی رادیو له کارکون څخه څخه هیله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل د ما आवाज اوري مې پر دغه شماره له مور سره اړیکه ونی کی چې پر اویا دواویا نونس انزاتا پنزاتا شماره یو ځل بیا وایم چې پر اویا دواویا نونس السلام علیکم
ورحمت الله. وعلیکم السلام محترم وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پر ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی تر بل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران شی پا پو کے دے تصویر دے سرگو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران چھ پا پو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیا فاصل با مارا قتل ڈرا تیا جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے گرز متری لپا کو بنا دا چوران چې په هغو کې د تصویر دی. کاری تو ہم زما قتل لوئے قتل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے قتل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے قتل کرے.